افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست جورجټ ګانیون په خوست او کونړ کې د ملکی کسانو پر وژلو خواشونی وښوده. میرمن ګانیون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون چهارشنبه د لیدو پر مهال د ملکی کسانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د دغو لیدو کتو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پر کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د وړمې ورځې په بریدونو کې لاس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي چې ښځې ماشومان هم پکې وو. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی به مناسب وخت کې د دغو بریدونو ځواب ورکړي. که څه هم د پاکستان پوځ په دې حملو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي د نومبر په 15مه وویل پر افغانستان دا تازه بریدونه د پېښور پر اف سي ځواکونو د حملې په غچ کې شوي. پېښور کې د دوشنبه په سهار د سرحدي پولیسو پر یو مرکز برید کې لږ تر لږه درې سرتیري ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د امریکا د ملي ګارد دوه تنه سرتیري سپینې ماڼۍ ته نږدې د یو وسلوال کس په ډزو کې ټپیان شوي دي. امریکایي رسنیو د اف بی آی د مشر کاش پټیل په حواله ویلي چې د دواړو ټپیانو حالات نازک دی او برید کوونکی هم افغان یاد شوی دی. پیښه په ځایي وخت د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:15 چې د افغانستان په وخت نیمه شپه کېږي د فارګوټ ویست میترو تمځای ته نږدې شوې ده. پټیل تر پیښې 2 ساعته وروسته خبریالانو ته په خبرو کې پیښه د تاوتریخوالي یوه ناوړه اقدام بللی. د واشنگټن ډی سي ښاروالي موریل باوسر دا هدفي برید بللی او ویلي دي چې مشکوک بریدګر د پولیسو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او توقیف شوی دی. په هنګ کانګ کې نن سهار پنځشنبه د یوې لویې اور لګیدنې له کبله 44 کسان مړ شوي، 45 ټپیان او 209 نور تری تام دي. د جرمني خبري اجانس وایي اور لګیدنه د هستوګنې په څو بلاکونو کې رامنځته شوې ده. د اور لګیدو ځای ته نږدې اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې خپلې کړکۍ او دروازې بندې وساتي او د اور ځای ته نږدې نشي. د هنګ کانګ د ساوت چاینا مارننګ پوسټ د راپور له مخې د 300 څخه ډیر اور وژونکي او بیړني طبي خدمات او دغه راس د 140 څخه ډیر د اور وژنې موټر د پیښې ځای ته لیږدول شوي. د ساوت چاینا مارننګ پوسټ دا هم ویلي چې درې کسان په اور کې د لاسترلو په شک نیول شوي دي. دومینیکن جمهوریت د چهارشنبه په ورځ وویل دوی به متحده ایالاتونو ته اجازه ورکړي چې د مخدراتو کو د قاچاقلونکو په وړاندې د خپل عملیاتو د یوې برخې په توګه د دوی لوی اډې کار واخلي. د نشې توکو د قاچاقلونکو په ضد دغو عملیاتو کې تر اوسه 80 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس وایي دا اعلان د دومینیکن پلازمینې سانتو دومینیکو ته د امریکا د دفاع د وزیر پیټ هاګس د سفر په جریان کې وشو. دا سفر وروسته له هغې کېږي چې امریکا د وینزویلا د مخدراتو کو د قاچاق یو باند یا یو ډله د یوې بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه ونوموله. امریکا د سپتمبر له لومړیو راهیسې د وینزویلا لږ تر لږه 40 بیړۍ چې په وینا یې د نشه یي توکو قاچاق پکې کېده له منځه وړي دي. او د پنځشنبې په سهار د استرالیا د نیو ساوت ویلز په ساحل کې د شارک برید یو ښځه ووژله او یو بل تن سخت ټپي کړ. ځایي پولیسو وویل چې د سهار په لومړیو ساعتونو کې د شارک یا کوسماهي لخوا پر دوو کسانو برید وشو. فرانس پریس لیکلي له 1991 کال راهیسې په استرالیا کې له 1280 څخه ډیر د شارک بریدونه ثبت شوي چې تر اوسه 250 تنه مړه شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د چارو شنون کې وای پاکستان هم وار کوي او هم لاسونه شاته نیسي او بل لور ته ځان پر نړیوال سټیج قرباني کوي.
از یک طرف اقدامات نظامی را پیش میبره.
پاکستان لیوی خوا پوزی عملیات او لبل خوا دیپلوماسی مختبری او حسه کوي چې ځان قربانی او مظلوم وخی.
لاملونه څه کېدلی شي؟
پاکستان له سخت بحران سره له امنیتی له ټولنیز او همدارنګه له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده.
د ترانسپورت نړیواله ورځ پرون ولمانځل شو خو افغانان دې برخه کې ګڼ شکایتونه لري.
کله کله شوی دی چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی
هغه سي ترانسپورټي سیستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دی دلته نشته
نور راپورونه هم شته هله د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی راځو د خبرونې د سر راپورته یو شمیر افغان سیاسي شنونکي په دې باور دي چې پاکستان د ګاونډیو هیوادونو د ملاتړ خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وړاندې د خپلو کړنو د توجیه کولو لپاره ډیپلوماتیکې هلې ځلې پراخې کړي دوی آزادی رادیو ته ویل پاکستان په داسې حال کې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د ځینو بریدونو پړه پر افغانستان اچوي چې د طالبانو حکومت نړیواله رسمیت پیژندنه د دې لامل شوې چې هلته په دغو ستیجونو کې د افغانستان ځای خالی او د افغانستان دفاع ونشي د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په تیرو دوه ورځو کې د ایران او تاجکستان له یو شمېر چارواکو سره د سیمې او افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې نور تفصیل له اکرام الله اکرام اورو
یو شمیر سیاسی کارپوهان وای پاکستان د گاونډي هیوادونو د ملاتړ په خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد خپل اقداماتو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د افغانستان اړوند خپل ډیپلوماټیکی حلې ځلې زیاتې کړې دي دوی وای پاکستان په داسې حال کې په ځینو سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د بریدونو مسولیت د افغانستان خاورې ته منسوبوي چې طالبان په نړیوالې ډیپلوماسۍ کې رسمیت نه لري او نشي کولای له ځانه دفاع وکړي په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شونونکي زردشت شمس د نومبر په 26مه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان له یوې خوا پوځي عملیات او له بلې خوا ډیپلوماسي مخته وړي او هڅه کوي چې په سیمه ییزو نړیوالو سازمانونو او لویدیځو هیوادونو کې ځان قرباني او مظلوم وښي او دا چې د افغانستان خاوره پر ضد د ترهګرو یا د هغوی په خبره د ټي ټي پي له خوا کارول کیږي بدبختانه د افغانستان لوری نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او ځای په دې برخه کې تش دی
غوث جانباز بل سیاسي کارپو وایي د سیمې هیوادونه به هڅه وکړي چې وضعیت له عمومي مدیریت څخه ونه وځي ځکه په خبره یې د ناورین پراخېدل د دوی په ګټه نه دي هغه ازادي راډیو ته وویل په دې شرایطو کې به پاکستان اړ شي چې د خبرو له لارې ستونزې حل کړي که څه هم شخړې ښایي تر یوې مودې دوام وکړي
پاکستان هم مجبور و وادار خواهد شد که
پاکستان هم اړ او مجبور دی چې د خبرو اترو له لارې ستونزو ته د پای ټکی کښیږدي البته د دې خبرو ترڅنګ به یو لړ جنجالونه او نښتې جریان ولري خو نه په هغه کچه چې پاکستان یې مخې اعلان کړی و په ټوله کې به نه جګړه وي او نه سوله او دا حالت به نامعلوم وخت دوام وکړي تر څو وضعیت په یو بل ډول پرمختګ وکړي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي په خوست کونړ او پکتیکا کې د نومبر په 23مه تر سره شوی بریدونه چې لس ملکی وګړي پکې وژل شول او اته نور ټپیان شول پاکستان کړي او زیاته کړي ده چې په مناسب وخت کې به لازم جواب ورکړي خو د پاکستان پاوز د طالبانو د ادعا به بنسټ بللي او ویلي دي چې دوی په دغه نیټه پر افغانستان هیڅ پوځي برید نه لیکړي تر دې وروسته پاکستانی چارواکو د سیمې د ځینو هیوادونو له چارواکو له دې ډلې ایران او تاجکستان سره د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه لیدلې او خبرې کړي تازه د ایران د ملي امنیت داری شورا منشي علي لاریجاني د پاکستان له ولسمشر صدر اعظم او لوی درستی سره د سیمې د امنیت او د همکارۍ او د پراختیا په اړه خبرې کړي د پاکستان د پاوز د اماړیکو دفتر د نومبر په 26مه په یو اعلامیه کې ویلي لاریجاني په راولپنډۍ کې د پاکستان للوی درستیز اسیم منیر سره د دوه اړخیزو همکارۍ او سیمه ییز امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړي لاریجاني د نومبر په 25مه اسلام آباد ته په خپل دوه ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم شاباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري سره هم لیدلي د دې لیدنو د اعلامیو له مخې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د سیمې امنیت د ترهګرۍ ضد مبارزې د ایران پاکستان د غازو د پایپ لاین پروژې او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې کړي په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د نومبر په 26مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او دغه وزارت د جنوبی اسیا د برخې د مدیر محمد رضا بهرامي سره د سیمې د امنیتي وضعیت او د هغو ترهګریزو ډلو د ګواښونو په اړه خبرې کړي چې د په خبره له افغانستان څخه فعالیت کوي محمد صادق دغه شان ویلي چې یو ورځ مخکې د تاجکستان له سفیر یوسف شریفزاده سره د سیمې د امنیت د افغانستان وضعیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې د همکارۍ او د ثبات د پیاوړتیا په اړه خبرې کړي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي غړي د افغانستان له خاورې د خوندي پناه ځایونو په توګه استفاده کوي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات تنظیموي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د استازو ترمنځ د اکتوبر په 19 په دوها او استانبول کې پر اوربند هوکړه شوې وه، خو له دې پرته درې پړاوه خبرو کې هیڅ عملي پرمختګ ونه شو. دا خبرې د پاکستان لخوا د اکتوبر د 9 د هوایي بریدونو او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته ترسره شوې. د پاکستان او طالبانو حکومت هغه مهال یو بل ته د درنو تلفاتو او زیانونو د رسولو ادعا هم کړې وه او د ډیورن دواړو غاړو ته ملکي خلک هم په دغو نښتو کې زیانمن شوي وو.
و هم اوریدل چې د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي پاکستان له یوې خوا پوځي عملیات یا بریدونه کوي او بل لور ته هڅه کوي چې په نړیوالو سټیجونو کې ځان قرباني یاد کړي، او دوی د طالبانو له تشې په دغو نړیوالو سټیجونو کې د ځان په ګټه کار اخلي. څه لامل دی چې پاکستان پر افغانستان بریدونه کوي او بیا یې مسؤلیت هم نه اخلي؟ ځکه وړمه ورځ طالبانو وویل چې د خوست او پکتیا او پکتیکا په یو شمیر سیمو باندې، البته د خوست، کونړ او پکتیکا په یو شمیر سیمو باندې پاکستان په بریدونو کې لاستنه ملکیان وژل شوي. وروسته د پاکستان پوځ وویل چې دوی دا برید نه دی کړی. لامل څه دی؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار احمد شیبر پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران پوښتلی دی.
دا چې پاکستان دغه وایي چې ګویا موږ بمباری نه دی کړی، دلته ما ځینې راپورونه داسې ولوستل چې د هوانو د توپونو او د راکټونو وارونه یې هم کړي دي. بل دا دی چې دا د دې لپاره دوی دغه ادعا کوي چې په پښتونخوا کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده، او همدارنګه په ټول پاکستان کې اقتصادي وضعیت له ژور بحران سره مخامخ ده. پرون بله ورځ ای ډی بی یا ایشین ډیولپمنټ بینک یا آسیایي انکشافي بانک دوی ته دا د سپک د پروژې لپاره چې چین شاته شوی ده، دوی ته یې $2 میلیارډ قرضه ورکړه، چې د دوی ټوله خارجي قرضه $130 میلیارډ ته رسیږي. په داسې حال کې چې دوی ډومیسټیک یا په داخلي چوکاټ کې پبلک ډیټ چې ورته وایي یا داخلي قرضه، هغه هم $250 میلیارډ ته رسیږي. نو دا پاکستان له سخت بحران سره، له امنیتي، له ټولنیز او همدارنګه له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده. په پښتونخوا کې وضع داسې دی چې خلک عملیات نه غواړي.
ګران صاحب وبخښئ، یعنو آیا چې په پښتونخوا کې هغه جرګه هم وشولې غوی هم له عملیاتو سره مخالفت وکړو؟ دوی خو عملیات نه غواړي، لیکن په افغانستان کې له عملیاتو، که چېرته دغه عملیات دا عملیات الوتکو کړي دي، ازادي راډیو راپورونه هم داسې دي، په مخولګۍ کې ازادي راډیو سره خلکو خبرې کړي دي چې خپلوان یې وژل شوي دي، کوچنیان وژل شوي دي، او وایي چې تیارو بمباري کړې ده. ولې باید انکار وشي؟ اصلي سوال دا ده.
دا انکار زما خپل نظر دا دی چې لځکه کوي چې دلته د پاکستان د خلکو ذهنیت د همدغه فدرالي یا مرکزي حکومت په ضد باندې سخت راپارېدلی دی، خصوصا په پښتونخوا او په بلوچستان کې. او یو خدا دی چې هلته دوی په مرکز کې د ماشال خو نه دی، دا جنرال آسیم منیر هغوی موده اوږدوي، او دی له ټولو هغو څخه استثنا کړی ده چې دی به اعتصاب نه وکوي او د ژوند تر پایه پورې به دی ټول امتیازات اخلي. چې دغه د پاکستان خلک یې مخالف دي او وایي چې هغه د 1973 قانون چې هغه ټولو خلکو منلی وو، هغه یې وایي تر پښو لاندې کړ، او اوس په پاکستان کې قانون نشته. د دغه پزټیک باندې په لاهور کې، په پښتونخوا کې، په نورو ښارو کې ډېرې مظاهرې شوي دي، همدانونه مظاهرې کې.
وبخښئ ګران صاحب، ګران صاحب وبخښئ، یو شمېر دغه رقم تحلیل کوي چې پاکستان د دې له خطره، لکه دا کوم شان چې ستاسو اشاره وکړه، له امنیت نیولې تر اقتصاد پورې، د دې ستونزو نه د خلکو د ذهن درا ګرځولو لخر په افغانستان بمباری کوي. بل نور ته بیا په افغانستان کې سوي بمباری کوي ولې باید انکار وکړي؟
غما دغه نقطې ته زه راتلم شیبه شیب. دغه پاکستان د دې لپاره هم کوي چې د خلکو ذهنیت د پاکستان له داخلي مشکلاتو ستونزو او د ناامنه وضعیت څخه واړوي، او دغه هڅه کوي چې دوی دغه جګړه د قبایلي د دغه ډیورنډ فرضي کشي په شاوخوا غاړو کې او همدارنګه افغانستان ته دغه ناامنه وجهت او دغه جګړې انتقال کی، ځکه دوی په سوزبن حالت کې دي او امریکا ته دغه شی وشي عربي هیوادو ته ځینې نورو هیوادو ته چې دغه د زموږ وضعیت ډېر خراب ده په افغانستان کې تراګري ده او تراګریز فعالیتونه دي او هغه څوک چې په موږ حملې کوي هغه هم له افغانستان څخه راځي، نو د دې لپاره چې د خلکو ذهنیت واړوي او هغه د افغانستان خواته یا د جګړې خواته یا دغه ته چې په پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې وضع ناامنه ده دغو ته یې واړوي او هغه اقتصادي ستونزې او هغه د حق لپاره کوم مبارزه چې د پاکستان خلک یې غواړي دغو څخه د دوی ذهنیت یا د دوی دغه نظر واړوي، نو د دې لپاره هم دغسې دوی صحنې جوړوي یا سناریو جوړوي چې ګویا دا د افغانستان موږ ته ترهګر لږي، او بل دغه چې دوی وایي چې دغه موږ هغو نه دي کړي دا بمباري نه دي کړي دا حقیقت نه لري، دغه یې کړي ده خو افغانستان خو په دروغو باندې مطبوعاتي کانفرنس نه وایي چې دغه حملې د شپې په دوه بجې یا په یوه بجه باندې وسولې، نو دغه خلک وایي او د هغه ځایي خلکو څخه هم داسې راپورونه په میډیا کې په سوشل میډیا کې نشر شوي دي چې هغوی دغه وایي چې په موږ باندې یا په دغو سیمو باندې بمباري شوي دي.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر شخړو وروسته شپږ څلوېښت ورځې وشوې چې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې بندې دي. سوداګر او ترانسپورتران وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو ته پکار ده چې سره کښېني او د ولس او سوداګرو د غم خوړلو لپاره دغه لارې پرانیزي.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې خواوشا پنځه څلوېښت ورځې پس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټولې سرحدي لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په لارو کې د مالونو ډک ګاډي ایسار دي، پاکستاني وګړي په افغانستان کې او بیا افغان وګړي په پاکستان کې ایسار پاتې دي. له پېښوره تر تورخم هم په سلګونه ګاډي ځای په ځای په قطارونو کې ولاړ دي، او د دې ډرورانو مشال ریډیو ته وویل چې په کار دي دوی ته لار ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي.
زما نوم احمد جان دی او ما خو سیمټ فابر کړی دي او یو میاشت او پنځلس ورځې اوسې چې په همدې ځای باندې ولاړ یو. بس تر خپل حالات یتیم زړونه تنګ دي، والای نه امیر صاحب غریب دی، بس جامې راته اوسې راته راوین دي، نور جامو تکلیف هم دی، خیرن شي رانه پاک راوین دي، بل ډوډۍ تکلیف دی، زیادي دیګو دومره ستړي کوسم بیا نشته چې بازار ته لاړ شو او موږ ځان له دیګي سامان راوړو دلته پوخو. موږ دا غواړو چې یاد باډر خدای کړو، که باډر نه خلوي بس د افغاني ګاډي دی پلور واړی، پاکستاني دی پلور واړی، چې بیا هر څومره وخت بندي بندي کړي.
نوم نعیم دی، روان افغانستان ته یم، رابر کړي مدوی دی. موږ د دواړو حکومتونو دا خواهش ده چې لیر زر ته زره کولاو شي، باقاعده ترانسپورت ته کولاو شي، ځکه چې ډېر مشکل لاندې یو. تیرون هم داسې پنچر کږي ولاړه ماندې، د اوبو مشکل ده، د ډوډۍ مشکل ده، مانځه مشکل ده، او دواړو حکومتونو هم دا خواسته چې لیر کولاو کړه.
د ډرورانو په داسې حال کې د لارو خلاصول غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نومبر په 15 نیټه دعوه کړې چې د نومبر په 14 نیټه شپې ناوخته د پاکستان پوز په خوست، پکتیا او کونړ کې په عامو آبادیو هوایی بریدونه کړي او په ګوربز ولسوالۍ کې یو ځایي تن په کور بمبار کې 9 ماشومان او یوه ښځه وژل شوي دي. خو بیا د پاکستان د پوز ویاند لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودری د افغان طالبانو دا دعوا رد کړي او دی ویلي چې دا هوایی بریدونه پاکستان نه دي کړي. سږکال د اکتوبر په 14 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس د اکتوبر 12 نیټې راهیسې ټولې سرحدي پولې تړلې پرتې دي. په تورخم باندې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې، خو دوه اړخیز تجارت پرې تړلی پروت دی. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په دې وروستو کې په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي، خو د تجارتي لارو په خلاصولو لا سره نه دي متفق شوي او د دوی ترمنځ د نومبر 8 نیټې مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلي وو او د دوی ترمنځ بله ناسته لا نه ده شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به د افغانستان د سینما له پخوانیو کیسو نه خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې پرون چهارشنبه د نومبر 26 د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ وه. خو افغانستان بیا وایي چې لکلونو راهیسې، البته افغانان وایي چې لکلونو راهیسې په افغانستان کې منظم ترانسپورتي سیستم نشته او دوی په دې برخه کې له پراخو ستونزو سره مخامخ دي.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي چهارشنبه د نومبر 26 ازادي راډیو ته وویل،
پنځه خریا موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته دی، خو شخصي موټرې یو لس 15، بیا شخصي موټرې کله یې کله نه، مریض بیا هم داسې پسیا پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکي ظهور کریمي ازادي راډیو ته وویل،
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډیر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزارو کې ډرایور د منطقي 2000 1000 روپے درنالي دوه طرفو.
ته دې ترڅنګ افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو ځان منونکو هوادونو لړل دي. چرته چې سیلابونه او زمکي خويدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکي وایي، په دې ولایت کې یو شمیر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهر نو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکي نور الله وویل، په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې له اوږدې مودې راهیسې په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې، بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې. د کابل ښار د اومې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
سرکسازی و می اکساد دروس په سرکونو یو ساعت کار کیگی او نور در ویش ساعت کار ولاړ وی، لده حالت نمیاشتی تیریگی خدا سرکونو جوړ نشول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی، بل دا چې خاورې او دوړې جوړې کړې دي.
خودم در آب واقع میمونه.
افغانستان اوس محل سخت پرلپسی و بیساری وچکالی و ده هوا لکه کلتیا سر مخ ده. داسی محل چه پا ده هواد که منظم خاری ترانسپورت وده نده کردی، ده زدو موتر و او نامناسب و سوانتو که کارول گلخانه غزون و خاری کلتیا زیادوی. ده ملگورو ملتونو پا نظر ده دوامدار ترانسپورت اولده لاره ده پرمختک ده کولو لپاره ده ننگونو حل کول اړین دی. پام دی بنسد ده ملگورو ملتونو مومی اسامبلی ده 2023 کال پا می میاش که پریکل وکړه چې ده نومبر شپږویشتم ده منظم او پایدار ترانسپورت ده نړیوالی ورځی په توګه اعلان کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خبری مجلې د پای شی بوت نږدې شوی یو. د کابل د سینماګانو زړې کیسې د هندي فلمونو یو لیوال همایون تندر کوي. دای د هندي سینما د ستوري درمندر یادونه هم کوي چې روانه اونۍ ومړ. په دې راپور کې ورسره خبرې شوی او د سینما پخوانی یادونه ورسره تازه شوی دي.
فیلمای سیاه و سفید بود، فیلمای جنگی بود، قهرمانا یا بچهای فیلم آدمای خیلی قوی و عضلاتی بودن، تنها خودشان در برابر تقریبا یک لشکر جنگ میکردن.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ وروستي او د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لومړي کلونه د افغانستان سینما او کیسې هغه چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ دوه وروسته تړلې دي. دا کیسې راته د فلمونو او سینما نه شپېته کلن شوقي همایون تندر کوي. دا چې د کابل د جوشیر سیمې اصلي اوسیدونکی دی او اوس په خبرې د ترکیه او فرانسې ترمنځ اوسېږي او په تېره کې یو ډیپلومات پاتې شوی. ازادي راډیو سره خبرو کې سینما سره د خپل شوق، کیسې او خاطرې له ماشومتوبه را پیل کړي.
موږ
کمپیان وایم که ماشومان وایم، خو لا ډېر ځلمکې شوي نه وو. په امیر سینما ته به تللو، دومره پیسې مو نه درلودې چې ټکټ کې واخلو. بیا به مو د دروازې مسؤول کس ته دوه افغانۍ ورکولې چې سینما ته یې دننه یې پرېښودو، خو یو شرط یې درلود چې په چوکۍ به نه کښېنئ. بیا به اتلس پنځلس همزولي سره یو ځای کېدو او د پردې مخ ته به درېدو او فلم به شروع کېدو. په تفریح کې به خپله په سینما کې ګرځېدو او همدا فلم به مو
تمثیل
کابل د سینماګانو مخې ته په تور بازار کې د ټکټونو خرڅېدل په هغو کسانو کې چې په ګڼه ګوڼه کې نه شول کولی ترلاسه کړي. د شپېتمې او اویایمې لسیزې اوسېدونکو ډېری کابلیانو ته هم ښه یاد وي، خو ښاغلی تندر کیسه کوي چې تر دې مخکې کلونو کې په بهزاد سینما کې ټکټ لرونکو باندې بیا ځلې څوکۍ هم خرڅېدې.
بهزاد سینما د کابل زوړ ښار کې چې د لرګیو بازار ته څیرمه وه، د لرګي اوږدې چوکۍ وې. بیا به چې دننه ننوتو یو کس به پیدا شو، لږ بدماش غوندې به و. خپل څادر یا لوکۍ به یې په چوکۍ وغوړوله، ویل به یې دا ځای ما خپلو ملګرو ته جر کړی دی. بیا وروسته مخکې له دې چې فلم پیل شي، د یو کس ځای به یې په دوه افغانۍ خرڅولو.
همایون تندر وایي ډېری ټولګیوالو یې له هندي فلمونو هندي ژبه هم زده کړې وه. دی زیاتوي چې یوازې ځلمکې او ځوانان نه، کورنۍ هم هغه مهال سینماګانو ته تللې.
په زینب نندارې او پارک سینما کې د جمعې په شپو کورنۍ هم په ډله ییز ډول تللې چې نجونې او مېرمنې به هم پکې شاملې وې. دوی به له پلرونو ورونو داسې کسانو سره به تلل.
ښاغلی تندر زیاتوي چې هغه مهال کمیسه او پرتوک سره سینما ته د تګ اجازه نه وه او پتلون یې شرط وه.
په سینما کې دننه له کمیس او پرتوک سره اجازه نه وه، هیڅ چا ته اجازه نه وه. اریانا سینما شاپ یو څوک و چې بایسکلونه به یې ساتل، ده به پتلونونه هم په کرایه ورکول. اوس مې هم یادېږي چې په یوه که په دوه افغانۍ وو. بیا داسې جالبې صحنې په سینما کې دننه کېدلې چې په چا کې به پتلون لوی و، په چا کې به تنګ و، په چا به لنډ و، په چا به
دراز بود.
دا موضوع د کونډې زوی په نوم افغاني سیریال کې هم راخیستل شوې ده. همایون تندر د هغه مهال د فلمونو په مشهورو ستورو کې، هغه چې همدا دوشنبه د نه اتیا کلونو په عمر ومړ او نن سبا یې په ټولنیزو رسنیو کې په اړه ډېر لیکل کېږي.
ډېر څه مشهور و، شولې فلم او جهیل کې اوس پار. مثلا زما خپله ډېر خوښېدو، ډېرې ښې سندرې یې درلودې، ښې منظرې یې درلودې. د درمندر عکسونه مې دا اوس هم په سترګو کې دي. ممتاز پکې وه او زه د ممتاز په پزه مین وم.
د افغانستان سینماګانو د ښاغلي همایون تندر دا کیسې او خاطرې داسې مهال دي چې د یو شمېر افغان سینماګرانو په خبره له څه باندې څلورو کلونو راهیسې له کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دا سینماګانې تړلې دي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي هلته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د قچارو څیړونکی عثمان کامران.
کامران صاحب، تاسو اتمان خبرونه اورئ د پاکستان وضعیت نه، د ایران وضعیت نه، د افغانستان د ګاونډۍ او هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډېر ځورول کېږي د کډوال په صفت باندې هلته ورځي. د بشري حقونو له اړخه له یو کډوال سره داسې کړنې مناسبې دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په ګاونډیو هیوادونو کې ورسره کیږي؟
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې د هغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیغې کې یا هغه هیوادونه چې پیغې کې کډوال استوګندي اوسیږي پکې یا ورکړه شوی دی، دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په ګاونډۍ هیوادونو کې سره د دې چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته ووایم که اقلیت ورته ووایم خو ډېر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی با وجود د هغې هم دوی ځورول کېږي. نو د مهاجرو دپاره چون دا آسیب پذیره قشر دی، دوی ځورول شوی قشر دی، دوی بېوسه او بېکسه قشر دی، دوی سره باید په هره برخه کې مرسته وشي، د دوی لاسنیوی وشي او د دوی لارښوونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې د موږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي، رښتیا هم بعضی وختونه چې راپورونه راځي ډېر ناوړه چلند ورسره کیږي او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي. د همغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د هغو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي تر څو پورې دوی وکولی شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چې دی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي، تر څو چې هغو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک او همکاري ورسره وشي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې مویل، یو شمېر کسان هلته قانوني اسناد هم لري، دوی ویزه لري، اسناد په لاس کې لري، مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي افغانستان ته. حال دا چې دوی سره داسې سندونه دي چې د دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړئ، ولې هغه همسایه هیوادونه په دې پوهیږي نه چې باید خپل ملک ورته خپله غیږ خلاصه کړي؟ دوی په دې پوهیږي نه، دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي، دوی افغانان ځوروي، د دوی هدف څه کېدلی سي؟
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیله سیاسي موخو په اساس باندې یا د سیاس د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایلو نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي، دا زه فکر کوم دا اخلاقي لاره نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل، مهاجر ډېر یو ځورول شوی او ډېر مجبور شوی طبقه خلک دي، دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور، خپل جایداد او خپل وطن پرېښی دی. اکثریت داسې مهاجر شته دي چې هغوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي، په مختلفو برخو کې دوی ته مشکلات متوجه دي، د دوی سر ته، د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند شری د بین المللي قوانینو کې راغلي دي. نړیوال کنوینشنونه په دې باندې تاکید کوي، د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي او د کډوالو مسایل هیڅکله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په ګاونډ هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال هلته ورکړه کیږي یا ورکړه شوي دي، هلته ډېر وخت داسې پېښ شوي دي چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت او یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبانو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي، بیا هلته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی، دوی په غیر قانوني شکل ځورول شوی دي، شکنجه شوی دي او حتی زندان ته اچول شوی دي. دا ټول هغه مسائل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د بشر د حقوقو ناقص ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغه وخت پورې چې د دوی سرنوشت معلومیږي، دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله، یو شمېر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هیوادونو نه په زور بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي، او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسي اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي، دوی د لوګر کې اوسېږي، دوی د لوګر دي، دوی د وردګو کې اوسېږي، ځکه دوی ته خطر دی. دوی دي او دغه کسان هم د همسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کېږي په زوره. هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو بیا افغان په صفت راته وایي، د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډېر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي، او د دوی سره چې څه مادي امکانات یي، پیسې ورسره یي، مال ورسره یي، د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي، له لاسه یې ورکړي، بیا یو ګاونډ هېواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي، بیا په زور باندې بېرته رالیږل کېږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي، ګڼو رواني، امنیتی او حتی اقتصادی او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي. دا چې یو کس تش لاس وي، یو کس خپل کور خپل هر څه له لاسه ورکړي وي، او د دې تر څنګ اقتصادي او مالي مشکلات هم ولري، او په دغه صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته، او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپل وینئ، او هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي، ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه، د بېروزګارۍ له وجې نه، او یو تعدادی هم د خپلو اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د مهاجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي، ورسره چلند وکړي، دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی، او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داس یو چا په سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي، د دوی مسؤلیت چې ده، نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کوم تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي او زیات بې وسه او بې کسه خلک دي، د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي، او څومره چې د دوی په واسه باندې پوره راهنمایي ورته وکړي، او د دوی د ژوند راتلونکي کې چې د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي، هغه ته مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمېر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایت ته ستانه شوي دي، دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې که چیرې دوی پوهېږي چې دغه کس تللی و همسایه هېواد ته د دې لپاره چې بهر ملک ته یې کیس درلوده دی لاړ شي او کار یې ونسي بېرته راغی، په رقم رقم دای ځورول کېږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هیڅ خبر نه اوري، خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل سوی دی، له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې باید دا د دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار ولري. افغانان څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې قرار لري، او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوامو یا عام ولس ورکړې ده. دوی متضرر شوي دي، دوی کورونه وران شوي دي، دوی اولادونه خپل پکې د لاسه ورکړي دي. یعنی دوی هر څه په دې تیرو پنځه څلوېښتو کلونو کې د دوامداره جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. زه فکر کوم د اوسني حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کېږي، چې لومړنی مکلفیت دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې موږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي، تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي، دوی له کار نه او بېکارۍ نه بېروزګارۍ نه ډېر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمینه برابر شي، او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستان کډه شوی دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوی دي یا مخامخ کیږي، بیرته راځي. زه فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دای چې د خلکو ته غیږ خلاص کی او د خلکو سره کومک وکي، د خلکو سره مرسته وکي، د خلکو ته ځای په برابرولو کې، د مسکن او د نورو هغه لومړني ضرورتونه چې دي. سید افغانستان اوس په نه په مخ کې ها وختونه کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یا د دې وړتیا وس لري چې ټول ستونزې حل کړي، ولې هغه اساسي او لومړنۍ اړتیاوې چې دي، زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې د کډوالو هغه لومړنۍ ستونزې باید حل کړي، د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کړي. ټولو نه مهمه ده چې د کار زمینه ورته برابر کړي ترڅو یو افغان کورنۍ وکولی شي چې په نسبي شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابره کړلی شي، او د دې ټولو ترڅنګ د لیک لوست او زده کړو زمینه ورته برابره شي. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم سمنه پورته د مکاتبو نشتون دی یا بندېدل دي، د افغانستان ټول ملت په دې کرکیا چولای د چې د شپږم سبن پورته باندې دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي، دا د نسل خبره ده، د افغانستان د یوې پراتون کې یوې پیړۍ او یانې پیړۍ خبره ده. نو زه فکر کوم په دې برخو کې افغانان په تشویش کې دي، مونږ خپل د یو افغان په صفات باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په همدې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده، نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پایل باید راوشي، او آبادی چې ده دا د دې لپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړېدلي ملت اولادونه دي، دې باندې باید سرمایه گذاري وشي، زمینه د کار باید برابر شي، خلق په خپل وطن کې یو ابرماندانه ژوند موجوده امکانات په چوکاټ کې باید ولري، او هیڅ کله هم دا کړېدلې ملت باید نور ونه زورول شي.
بله کامران صاحب، تاسو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړي، کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ هلته د خلکو حقوق ګورئ، تاسو یوې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نسي ویلی، په نورو هیوادونو کې تاسو د انجونو حقونه ګورئ، د خلکو حقونه ګورئ، بیا خپل وطن ته ورګرځئ، هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ، تاسو خپله څومره ځورېږئ، څومره خفه کیږئ؟
زه شخصا او د ما په شان باندې ډیر نور افغانان چې وي د وی سره د افغانستان فکر ده په دې باندې زیات خپه کیږي، ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکم، ولې د اسلامي نړۍ چې د مونږ تاسو حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي، دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونه د دوی 100% اسلامي دي او دا د دوی ارزو ده او دا دوی غواړي. نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅ کله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي هغه کولای وازه کولای په چې د یو ملت اولادونه دي، د دوی لورګان دي، د دوی خويندې او میاندې دي، د لیک لوست زده کړو نه د ژوند او د روزګار نه محرومي. نو زه خپل ډیر زیات دي تزوريګم او د ما هیله مم داده چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصول ته په کتو سره لکه څنګه چې د نړۍ په ډیرو اسلامي معتبر هوادونه کې چې اته داس هوادونه چې په غوږ کې د فتوا او مرکزونه شتون لري، په نړۍ کې په مختلفو اسلامي مسایل باندې وخت په وخت باندې فتوا ورکوي، په داس هوادونه کې هم یو بلګه څوک نشي خودلای چې په یو ځای کې دی یا په یو هواد کې دی د مکاتب او دروازې دی ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوی وي. نو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، د موږم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي، نه دا چې د تعلیم زمینه باید برابر وي، باید په دې برخه کې ډیر زیات کار وشي، ډیر زیات اولویت ته ورکول شي، ځکه اصلا آبادی چې ده اصلا بیا رغونه چې ده د دې ځای نه راپیلېږي، کله چې د یو ملت اولاد بې سواده وي بې تعلیمه وي نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو؟
بله، په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دا رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي، هم چې دوی کله ګاونډیو هیوادونو ته مسافرت کوي یا د کار لپاره یا نورو ځای ته د تګ لپاره یا هم د درملنې لپاره تداوی لپاره، دوی ته به څه ډول روحیه ورکړئ چې د حالت تېرېدونکی ده، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، خپله حوصله د لاسه نه ورکوي او صبر دې وکړي، بالاخره به هغه د عامو خلکو په خبره دې تیارو پسې رڼا راسي؟
زه فکر کوم افغانانو ته خو ډیر زیات ستونزې لیدلې دي. افغانستان ملت یو ډیر غیرتمن ملت، دوی ډیر کړاوونه او ډیر تکلیفونه ګاللې دي او لای هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تیروي. خو لکه څنګه چې وایي په هر تیاره پسې رڼا شته. زه د ما غوښتنه به دوی نه دا وي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنا باندې چې دغه حالت دوامداره په هر ځای کې چې افغانان تبان چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي، هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي. ولې که چېرته دوی خپلې هڅې، خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي، انشاءالله دا حالت تېرېدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکری شکل باندې سره منسجم شي. د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه، د افغانستان د جنګونو نه، د دې شیانو نه یو پند واخلي، یو عبرت واخلي. او د حاکمیت نه مې غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده. که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي، حاکمیتونه به تر یو وخت پورې دوام وکړي، ولې دائمي بقا نشي پیدا کولی. تنه مودا ده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دی غیته پاملرنه وکي او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې په غیږ کې د هر چا خپل ځای معلومي او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکي نسل ته یا فعلی نسل ته چې وګړي لیک لوست زده کړو ته ضرورت لري، تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري، دې ته د اسلام د چوکاټ په کې د ننه او د غیب په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولی شي هغه ورته نهایی کی او دا زمینه برابره کی چې افغانستان نور د دې مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي. او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي هغه په دې فکر کې نشي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوروي او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې اومني او خپل ټاټوبه یا خپل کور او خپله خاوره پرېږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده او د افغانانو نه. په خلاص شکل وایم غوښتنه ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري، انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړل. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه، خدای مل شي.
قدرمن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو د دېونی خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو په حقوقو او دا چې دوی بیرته پرته د دوی له خوا کې څخه هیواد لیږل کیږي، هلته له دوی سره د حاکم نظام د چلن پاکله خبرې وشوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. تربیه فرض کې چې است الله مال او ملګری. درندستانو، دا وادي دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری.
پستر کو دل دلی لشکر در رقیبانو می پستر کو دل دلی کچھ جی حدرین سچ زبت راجم کچھ جی حدرین سچ زبت راجم خماری جی پھیلے نسچ زبت راجم خماری جی پھیلے نسچ زبت راجم خالی جی میں کھگے نسچ زبت راجم روانی قافلے نسچ زبت راجم روانی قافلے نسچ زبت راجم خماری جی پھیلے نسچ زبت راجم خماری جی پھیلے نسچ زبت راجم خالی دے میں کھجے نسچ زبت راجم بیغم زولنی نسچ زبت راجم بیغم زولنی نسچ زبت راجم خماری جی پھیلے نسچ زبت راجم خماری جی پھیلے نسچ زبت راجم خالی دے میں کدے نسچ زبت راجم خالی دے میں کدے نسچ زبت راجم خماری جی پھیلے نسچ زبت راجم خماری جی پھیلے نسچ زبت راجم خالی دے میں کدے نسچ زبت راجم
زنه پریم چې دی ولیدا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو
بیلتا Yeah.